کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت لپاره نوی سرپرست اسدالله خالد معرفي سو. ښاغلی خالد په دې پروګرام کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي به یې واورو. دغه راز به دا واورو چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې راخلو چې وایي روانه اونۍ به د کابل په ګډون د دریو پاتو ولایتونو کوچیانو او د هندوانو او سکانو د حوزو د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې اعلان شي. که وخت نور راپورونه هم لرو خو خبرونه د تل په څیر په خبرونو پیلو. احمد شي برای وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند وی ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري. په بدخشان کې یو شمېر امنیتي ځواکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو خوشي شوي دي او د جرمني سریاعظم د اوکراین پر شخړو د روسیې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویاندوی ولسمشر ډانالډ ترامپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت له افغانستان سرتیری وباسي. تېره اونۍ داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا متحده ایالاتونو به له افغانستان خپل وزیر سرتیری بهر کړي. پر دې پریکړې پر ولسمشر ترامپ د امریکا دننه ډېر انتقادونه وشول. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دي ولسمشر ترامپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري او د پینټاګون ته امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. متحده ایالاتونه د اوس لپاره په افغانستان کې 14,000 عسکر لري. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. شاخلی خوګیانی وویل د غنیخیل ولسوالی هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې وي تصفیه شوې او دا محل پکې ولسی پاسون کوونکې ځای پر ځای شوې دي.
د دې عملیاتو په ترڅ کې دوه سیمې چې یو هم غنیخیل ولسوالی کې وسلوالو طالبانو د زار لپاره د ولسوالی په نوم نومولې وه او همدارنګه یو بل سیمه د بابس په نوم نومولې وه. دا هم د دوی د شپاکه شوه.
د ننګرهار د والی ویان زیاته کړه په حصارک او نازیان ولسوالیو کې د دولت ضد وسلوالو پر وړاندې پوځي عملیات روان دي. دولت ضد وسلوالو تر اوسه پورې د غنیخیلو او د ننګرهار د نورو سیمو د پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشي شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل و ارتباطي کس په واسطه یو شمېر سرتیري او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان جاوید بدخشي په دې اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو تا نفرې کې
اوسه بود د خوښې زبر د شوم امروز د کوم د وای نه لاس کسان چې ول شوی وو له خوش کې دوه وروسته تیر ماشم ارخنج خو ولسوالی ته ورسیدل. که څه هم طالبان غوښتل چې دا سرتيري له دولت سره تبادله کړي خو حکومت ونه منله او دا کسان د قومي مشانو په منځګړیتوب آزاد شول. د بدخشان ولایت درې ولسوالی یومګان وردوج او درې خوشکک د محل د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د جرمني سرراعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې وکړې. د دې ټلیفوني خبرو پر مهال انګلا مرکل د روسیې پر ولسمشر پوتین فشار راوست تر څو هغه څلوریشت اوکراینی ماڼوګان خوشي کړي چې روسي ځواکونو د کرچ له تنګې نیولې او زندانې کړي دي. د جرمني د حکومت ویاند اولریک دیمر پرون وویل د اوکراین سربیره د سوریې په اړه خبري وشوه چې متحده ایالاتونو له دې هیواد د خپلو سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. په کریمیا کې وروسته تر دې کړکېچ زیات شو چې د نومبر په 15مه روسي ځواکونو د کرچ په تنګي کې ډزې وکړې. یو شمېر اوکراینی بیړۍ یې وګرځولې او څلوریشت ماڼوګان یې ونیول. روسیه تور پوری کړی دی چې دا کسان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شوي دي. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین او د ملګرو ملتونو اکثریت غړي هیوادونه تر اوسه کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت نه پیژني. مرکل پرون د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره هم پر ټلیفون وغږېده او د اوکراین په ختیځ کې د نوي اوربند ستاینه وکړه. دا اوربند تېره شپه 12 بجې پیل شو. د مصر په پلازمېنه قاهره کې پرون لرغونو اهرامونو ته نږدې د بهرنیو ګرځندویانو پر یوه بس چاودنه شوې ده چې درې کسان یې وژلي او 12 نور ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي، دوه نور ټپي شوي مصریان دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. دا په تېرو دوو کلونو کې لومړی ځل دی چې په قاهره کې بهرني سیلانیان په نقشه کې شي. د مصر پوځ له کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې له سخت دریځو وسلوالو سره جګړې کوي. د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازی انجیلیا جولی وایي کیدای شي یوه ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي. له بی بی سی نړیوالې راډیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د اوسکار جایزې ګټونکې انجیلا جولی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا سیاست ته به مخه کړي او که نه، وویل هر چیرته چې دې ته اړتیا وي هلته به کار وکړي. درې څلوېښت کلنې جولی د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې په جګړه ځپلو سیمو کې د کډوالو او د ښځو د حقونو لپاره لا نور کار وکړي. انجیلا جولی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه افغانستان، پاکستان او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د کډوالو ستونزې یې له نږدې لیدلې دي.
خبرونه ملاحظات یې راډیو اورېدل. افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته چې همدا اوس هم جریان لري، ښاغلی خالد ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم جزئیات به له تاسو سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په شمول د دریو پاتې ولایتونو د رای پایلې به همدا اونۍ اعلان شي. د دې کمیسیون یو ویاند وایي
تلاش مایی است که در اول هفته جوری دو ولایت به شمول پکتیا و بغلان را بکنه و تا آخر هفته جوری بتانه نتایج دوی ولایت کابل، حوزه اهل هونو جستک و حوزه کوچی ها را اعلان نماید.
خود افغانستان د شفاف و عادلانه انتخاباتو د بنسټ ایوی مشر یوسف رشید بیا په یاد ولایتونو کې ستونزې ډیر زیاتې ګڼي.
د کابل موضوع ډیر جدي ده. څنګه پر خبر یو ادریس او محلول شوقا اصلا نه پر نتایج تا، نه جورنال تا، نه پلار معلوم ده و نه مور معلوم ده.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه خبرې کړې دي. دغه ورځ په خبرونه کې وخت نور راپورونه به هم واورو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. زموږ خلاص د ریډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د دفاع وزارت لپاره نوې سرپرست اسدالله خالد نن معرفي سو. په همدې مناسبت جوړه شوې غونډه هم د اوس هم جریان لري او شغلې خالد په دې مناسبت غونډه کې ځینې څرګندونې کړې دي چې مهم ټکي زمو همکار وصل راخیسې دي. د اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وصل صاحب، خبرونه ته شرغلې کده شغلې اسدالله خالد مهم څرګندونه په اړه راته وایي چې څه ویل دي.
ډیر زیاته مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت کې د دغه وزارت د نوې سرپرست د پیژندلو مراسم همدا شپه روان دي. اسدالله خالد، حمدالله محب، همداشان د ملي دفاع پخوانی وزیر طارق شاه بهرامي تر دې مهاله پورې خبرې او څرګندونې درلودې چې مهم ټکي به لوریدونکو سره شریک. د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په خپل وینا کې ویل چې تر سیاسي مخالفتونو ورهاخوا د جګړې مدیریت افغان حکومت ته لومړیتوب لري او افغان حکومت په دې هڅه کې ده چې روانه جګړه په ښه توګه باندې مدیریت کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی د جنګ او جګړې او حملو له لارې دې ته اړ کړي چې سولې ته غاړه کېږدي او افغان حکومت سره سوله وکړي. ښه ده چې په دې برخه کې د نوموړي خپلې خبرې واورو.
ترهګر او نور وسلوال مخالفین چې هرې خوا حمایه کېږي د افغانانو عزم نشي ماتولی. بلکې ورځ تر بلې د وطن ساتنې او نوامیسو د دفاع روحیه زموږ په ملت کې پیاوړې کیږي. زموږ لپاره د دښمن تعریف ډیر واضح دی. هر څوک چې د نظام د تخریب هڅه کوي دښمن دی او موږ به یې په مقابل کې جدي اقدام کوو.
ښاغلی محب ویل د افغان ځواکونو او سرتیرو په سرښندنو به هیڅکله هم معامله ونه شوي او دوی هڅه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه لا پیاوړي کړي او په ښه توګه یې تجهیز کړي. بل خوا بیا د دفاع وزارت نوی سرپرست اسدالله خالد ویل چې هڅه کوي خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او په دغه وزارت کې د یو لړ اصلاحاتو خبره وکړه. ویل چې له یو لړ څېړنو مشورو وروسته به په دغه وزارت کې یو لړ بدلونونه هم راشي. د ویل هڅه کیږي د جګړې د لومړۍ کرښې ځواکونه لا پیاوړي او تجهیز شي او په دغه ځواکونو کې یې د ملي وحدت او د یووالي د لا پیاوړتیا او غښتلتیا خبره هم وکړه او وویل چې له دې وروسته د قوم له نومه هیڅوک په وزارت کې ناوړه ګټه نشي اخیستلی
او دا ټول باید په دفاع دی دی مملکت کی خطرو تا سینه سپار کی له امتیازاتو نه ګټا وای. بعد لدی با سر و او سنگر بینیسو بعد لدی با سر و او سنگر بینیسو لدی آلتا برا اوزو سی موخ پا دفاع کی او رزنی را پرونه سی زوینم انداخت دشمن دفاع تیر کدن قطار از فلان شهرها.
خاغلی خالد زیاته کړه چې تر ډیره به کوښښ دا وي چې افغان امنیتي ځواکونه لا ښه تجهیز او پیاوړي شي او دوی له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته راشي او د دښمن ځالې ړنګ کړي او هغوی چې سوله نه کوي هغوی دې ته اړ شي چې بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. فریبا جانې
بله ډېر زیاته مننه کوم. وصل وصال و دوستانو چې د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د نوي سرپرست اسدالله خالد او دغه راز د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار څرګندونې راوړولې. په دغو مراسمو کې ښاغلی خالد ویلي دي چې په دفاع وزارت کې اصلاحاتو ته اړتیا ده او اصلاحات او بدلونونه به راولي او دغه راز دی هم ویلي چې افغان ځواکونه به له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته راوځي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په افغانستان د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته ورسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل په ګډون د دریو پاته ولایتونو د رایو پایلې به همدا اونۍ اعلان سي. د دغه کمیسیون یو ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې ترڅنګ به د کوچیانو او دغه راز د هندوانو او سکانو د حوزو پایلې هم اعلان سي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه د اعلان سوي ولایتونو د لومړنیو پایلو په تړاو دوی ته تر 2000 ډیر شکایتونه رسیدلي دي. فیروز عزیزی په اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا اونۍ به د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو ټول لومړني نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا اونۍ په سر کې به د پکتیا او بغلان او د اونۍ په پای کې به د کابل او د غشان د هندوانو سکانو او کوچیانو د حوزو لومړني نتایج اعلان شي.
موږ هڅه کوو چې د روانې اونۍ تر پایله پورې د پکتیا او بغلان نتایج اعلان کړو او د اونۍ تر پایه پورې د کابل ولایت او دغه شان د کوچیانو او هندوانو سکانو د رایو لومړني نتایج هم اعلان کړو.
ښاغلی ابراهیمی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په تېره کې هم په وار وار په دې اړه ژمنې شوي خو دا لړۍ نه ده وروستۍ شوې. دا په داسې حال کې ده چې خلک، مدني ټولنې او د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتخاباتي کمیسیونونو د ولسی جرګې د لومړنیو نتایجو په ځنډ سره اعلان کې په بې کفایتۍ او مدیریتي کمزورۍ تورنوي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو پایلې په یاد بهیر کې د ځینو ستونزو او دغه شان د ښه شفافیت په هدف ځنډیدلې دي. مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دیشو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې چې د میزان په 28 او 29 نیټه ترسره شول د عقرب د میاشتې په 19 نیټه اعلان شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر اوسه دوی ته د اعلان شویو ولایتونو د رایو د پایلو په اړه له 2000 زیات شکایتونه رسیدلي دي. د دغه کمیسیون کمشنر نصیر فیاض په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو شکایتونو لویې برخې ته رسیدنه شوې.
د لومړنی لیست په تړاو 2102 شکایتونه ثبت شوي دي. لوی برخې ته زموږ د ولایتي ادارو لخوا رسیدنه شوې ده او استنافي پړاوې د همدې اونۍ په منځ کې پیلېږي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي ځنډ په اړه هم ویلي، خو دا پریکړه یې وروستۍ نه ده ګڼلې او ویل کېږي چې نوموړي کمیسیون په دې اړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، څارونکو بنسټونو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره سلا مشورې پیل کړي دي. فیروزه اسیسی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مواردلې. په دې حال کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسمشۍ انتخاباتو ته تر تګ د مخه په کمیسیونونو کې اصلاحات او بدلونونه حتمي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل له 300 د زیاتو محلونو ژورنالونه ورک دي. له ښاغلي رشید سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ځنډ د لاملونو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې نور هغه د کمیسیون خلو هم خلکو ته په دغه دروغو باندې عادت اخیستې ده. د کابل موضوع ډېره جدي ده. کوم چې پر موږ خبر یو، ادریس او محلونو شاوخوا اصلا نه فرم نتایج شته، نه ژورنال شته، نه پلار معلوم ده او نه مور معلومه ده. یعنی داسې یو حالت ده چې هغه خپله کمیسیون د پاره هم ډېر ستونزمن ده چې اوس دغه نه دفاع وکړي او د شکایت کمیسیون به هغه د مکتوبي ورته غواړي، ځکه چې د شکایت کمیسیون په فاصله چې کړی چې کابل رایه بتلولې، نو هغې لپاره هغوی اوس اسناد غواړي او د ټاکلو کمیسیون دا وړتیا نه لري چې د اسناد ورکړي. درېس او محل نه زیات دي چې هلته اصلا نه دي زرشي شته، پکې نه هلته پکې هغه ژورنال شته او اصلا نه معلومېږي چې مربوط په کوم محل او هغه
نورشید سے فکر نہ کہ پہ دے سر مثلا دکھا کو اعتماد ڈیموکریسی پہ دگا اصل لمن زولاڈ شیراتون کے انتخابات دولس مشرے ہم پمخ کی دی
د خلکو د باور لپاره کمیسیون اثر ارزښت نه ورکوي. دا چې خلک بل اخره په کمیسیون متظاهر کیږي، د کمیسیون او اداره د انتخاباتو د خلکو په نظر باندې څومره نور هغه حیثیت او اعتبار کیږي، دا د غوی لپاره مهم نه ده، ځکه چې د ادارې مسؤلیت پذیر نه وي، هغه د خپل ادارې اعتبار او حیثیت ته پروا نه لري. د بده مرغه دغه وضعیت ده. نن شاید په ټولو ادارو کې هغه بې اعتبار او بې حیثیت اداره د کمیسیون کې
تخنیکی کمیسیون پام دغه کسانو سره کولای شي چې ولسمشۍ انتخابات تر سره کی.
په واضح ډول باندې موږ ویل دي موږ په دغه پروسې کې ګټ او تاوان نه لرو، لکه کاندان یا سیاسي ګوندونه یا حکومت. موږ غواړو چې لکه هغه د خلکو موښنه په دغه پروسې کې او دغه حق او چات کو دا اداره له بده مرغه له ټولو نه هغه بې تاثیره، بې خاصیته او په عین حال کې هغه له اداري پلوه ضعیفه اداره ده. او موږ که دغه کمیسیون کې تغییر رانه ولو او د ولسمشۍ ټاکنو خواته ځو، نو دا یو لوی ګناه ده، اشتباه نه بلکې لوی ګناه ده. نو مخکې له دې چې ولسمشۍ ټاکنو ته داخل شو، باید زر تر زره دغه ادارې هغه مدیریتي اړخ یې باید بدلون پیدا کړي. نوی کمشنران چې هغه د افغانستان په حالت باندې رسوایی دي، دغه اداره ورته ډېر مهم اوسېږي او د افغانستان عزت لپاره هغوی ډېر یعنی ډېر جدي اوسېږي. هغه کسان باید راشي. موږ په دې کسانو باندې له بده مرغه نور باور نه لرو او که چېرې دغسې شو، نو د افغانستان آینده او دغه ډیموکراسي او انتخابات ټول نابودي سره مخامخ کېږي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید و. دوستانو زموږ غلا زده راډیو اوري او اسبه د فیروزی عزیز خدای افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د فراد اتاو یا میل ګمرکي بندر د تړل له امله ګڼو سوداګرو ته مالی زیانونه اوښتي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د تیرو شپږو ورځو راپدې خوا د ایران او فراه ولایت ترمنځ د یاد ګمرکي بندر د بندېدو له امله په سلګونه زره افغانۍ زیان دولت او سوداګرو ته اوښتی دی. دا یې غوښتنه کوي چې له ایران سره دا بندر چې له شپږو ورځو راهیسې تړل شوی باید سر تر زره خلاص شي. د نوموړي په خبره په دغه بندر کې تر 3000 کسان د سیمنټو او ساختماني چارو په کارونو بوخت دي. د بادغیس د کرنې ریاست وایي سږ کال په دغه ولایت کې د پستې محصولات د تیر کال په پرتله کم وو. د یاد ولایت د کرنې مشر عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل په 1492 لمریز کال کې په دغه ولایت کې 1000 ټنه پسته تولید شوې ده، خو تیر کال د اندازه 4000 ټنه وه. د ښاغلي طیب خبره د پستې د تولید شویو محصولاتو اټکل شوی ارزښت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ دي او ډیره پسته هندوستان، ایران او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته صادر شوې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان و افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
د فیروزی عزیزیز خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی سی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم اولولې پته مو د ازادي رادیو .com. اوس په نړیواله موضوع راوخلو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ او کریمیا په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې د روسیې ځواکونو لخوا د یو شمېر اوکراینی سرتیرو د نیولو له امله یو ځل بیا د اوکراین او روسیې ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په استډیو کې د رضوان د جرمني صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر د دې ټلیفوني تماس جزئیات څه دي؟
مننه فریبا جانې. د جرمني د حکومت ویاند ویل دي چې د انګلا مرکل او د ولسمشر پوتین ترمنځ پرون په خبرو کې زیاتره د اوکراین پر مسلې، د اوکراین په ختیځ کې د روانې جګړې، د اوربند او د غرض د اوکراین او د روسیې ترمنځ د تازه کړکیچ په اړه خبرې شوې دي. د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع البته هم په دې خبرو کې مطرح شوی، خو زیات فوکس یا زیات تمرکز یې د اوکراین پر خبرو دي کې دوه مسلې ډېرې زیاتې دي. یو دا چې جرمني غوښتي دي له پوتین نه چې د غورسته جنجال چې د اوکراین او د روسیې ترمنځ پورته شوی دی د دې په آرام کولو کې مرسته وکړي، او د دې سربیره د اوکراین په ختیځ کې د اوربند پر موضوع دواړو مشرانو خبرې کړي چې سر لنن دغه اوربند پیل شوی دی او د جنوري راتلونکي جنوري تر ومې پورې به دوام کوي.
بله، د اوکراین په ختیځ کې د اوربند وضعیت څنګه دی او د روسیې او اوکراین ترمنځ وروستۍ لانجه په څه پورته شوی ده؟
که څه هم څو کاله وړاندې بلاروس، اوکراین، روسیې او جرمني او فرانسه هم پکې وه، دوی د منسک په نامه د بلاروس په پلازمینه کې اتفاق وکړ او پریکړه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې به اوربند کېږي. دواړو خواوو اوربند اعلان کړ، خو له هغې مودې راهیسې همیش دواړو خواوو یو بل باندې تور لګو چې اوربند یې مات کړی دی او سرغړونه ترې کېږي، او واقعي هم د خال خال جګړو راپورونه ترې راتلل. هلته تر اوسه پورې داسې یو دایمي اوربند چې په سیمه کې سوله ساتي ځواکونه وي او په سیمه کې آرامښت راولي، په دې اړه تر اوسه پورې راپورونه نشته. اوربند هلته کمزوری دی. او وروستۍ لانجه اصلا د کریمیا او د روسیې ترمنځ دا وه چې د نومبر په 15 نېټه روسیې د اوکراین یو شمیر ماڼوګان او درې جنگی کشتۍ ونیولې، او روسیه دا کوي چې د روسیې خاورې ته او اوبو ته داخله شوې دي، خو اوکراین وایي چې دا اوبه د دوی برخه ده او د دواړو هیوادونو لخوا د استعمال وړ ده. نو په دغه مسأله باندې متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې او جرمني عکس العمل خود او روسیه غواړي چې اول خو دغه د اوکراین سرتیري پرېږدي، او دوهم دا چې د تور سمندر کې دغه سیمه چې ده په دې اړه له اوکراین سره په راتلونکي کې شخړه ونه کړي.
بله، ډېر مننه کوم رضوان مراد چې د جرمني د صدر اعظم او د روسیې د ولسمشر ترمنځ د ټلیفوني خبرو جزئیات راکړه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راديو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صافه وځي او ریډلې سي. یو شمیر د کابل چاپ رسپانو د افغانستان پر روانو حالات باندې مقاله او تفصيلي لیکل دي چې د دغه رسپانو مهم ټکی اجمل تورمن لوست دی او جزئیات لته کې مشته.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه په دې منځ کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځان په اړه هم لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځان په اړه پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په مطلب کې راغلي چې ټاکل شوی و د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پنځشنبه په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوې نیټه رسمن اعلان کړي، خو د دغه کمیسیون وایندویانو رسنیو ته ویلي چې پریکړه لا وروسته شوې نه ده. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په حواله راغلي چې له سیاسي ګوندونو، د انتخاباتو د څارلو بنسټونو، مدني ټولنو، حکومت او نړیوالې ټولنې سره د موضوع پر سر خبرې او مشورې روانې دي. خو وی ساغ خپلواک ورځپاڼې په خپل سر مخاله کې لیکلي، ګوندونو، انتخاباتي اړوند بنسټونو او د ولسمشرۍ نوماندانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټې ځنډول غندلي او دای د حکومت مداخله او د انتخاباتو د مهندسي کولو یو هڅه بللې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې ګوندونه د انتخاباتو د ځنډولو په خبرګون وایي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. انتخاباتي بنسټونه یې لامل د انتخاباتي کمیسیونونو مدیریتي کمزوري ګڼي او نوماندان دا د انتخاباتو د مهندسي کولو او د درغلیو د پایل اقدام بولي. ورځپاڼه لیکي ځینې دا هم وایي چې د غزان د سولې د پروسې لپاره د فرصت ورکول دي. د ویسا په باور له کومې ورځې چې انتخاباتي کمیسیونونه د شریک حکومت 50% ونډې ته په پام جوړ شول، له همغې ورځې باید ټول په دې پوهېدلی وای چې نور د شفافو او نسبتا عادلانه انتخاباتو کیسه ختمه ده. ورځپاڼه ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره باید نوماندان تر هر څه لومړی د انتخاباتي کمیسیونونو اصلاح ته پام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکلي، په کور دننه او بهر په تیره بیا په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې ګوندې د سولې لپاره ولسمشري د ټاکنې ځنډیږي، خو ورځپاڼه لیکي دا تضمین څوک نشي ورکولای چې له ولسمشري د ټاکنو مخکې دې سوله راشي. هیواد لیکي دا به ډېره بې انصافي وي چې د سولې په تمه ستر لومړیتوبونه پرېښودل شي او دښمن سره دې بیا هم د سولې په تمه وخت ضایع شي. په سر مقاله کې راغلي، ښایي د ټاکنو ځنډولو ته نورې ډېرې پلمې هم ولټول شي، خو د حمل یو دیرشمه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره قانوني نیټه ده چې حکومت پرې ټینګار لري او په دې کې نړیوال ملاتړ هم لسانه سره لري.
زابل ولایت مرکز کلا ته خبره کوم، د خیره موسسو مننه کوم. مرمنو سیدل ته موسسه زابل ته راځي د شپې خوراکي مواد راوړي، خو دا خبره دلته چې دی اکثره ورکوي یا خبرونه ورکوي د مرکز داخل خلک دا دروغ وایي. په فلو کې کلا سو غریبانو سره سیدل هغه مغو غریبانو ته وکیل یا ولسوال یا کومندان یا رئیس یا مدیر یا د بل زورواکي رشتي و غریبانو ته نه رسیږي. دا دروغ وایي. و سلام په احترام خدای ټول زورواکي په شګر اخته.
د بادغست ولایت مقر د ولسوالۍ، د مرغاب د ولسوالۍ، د ورماشت ولسوالۍ، د قیصار د ولسوالۍ، خو بل اخره د مختلفو ولسوالۍ څخه را بیا ځای سي ما ګرین خلک یو چې د هیرات د انجیل د ولسوالۍ په مربوطات کې گزاره کوه. تقریبا د نبرج په متا کې د نبرج راغلی د وچکالۍ د کباله څخه او دغه ساعت چې شپږ وسه کور مل پکښې وسېدن کې د سېشنبې بازار د کازستان دش ورته وایي چې په مربوطه کې د انجیل د ولسوالۍ دي. د نبرج کې د معاملاتونه خلاص ول او لږ را باندې راغلي چې بای را باندې جوړې شوې. د دولت د خواو د مؤسسات د خواو څخه توجه مستنه کېږي، نظر غوښتنه نه کېږي، را باندې جړه نه کېږي، دروازې ورته کوو، جړای پر کوو، مؤسسات راځي را باندې وګرځي چې را خبرار کې بیا مونږ یادې چې موږ جړا ته روزه پر ورسی دي چې څه ځا پر چا باندې وکي. استه ملي متحد ته بیت ملل ته نور مؤسسات ته رئیس دولت چې زموږ سره یو همکاري او کومک وشي، بچیان هم د بلیدې ختمېږي او هم په علاقه د یخنۍ د کبله څخه د بینه تخیږي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او په دې سره دولس بجې او دېرش دقیقې سوالې. یو ځل بیا له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت یو ویان وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا امر نه دی کړی چې دفاع وزارت دې له افغانستان سرتیری وباسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند ګارت مارکویس په یو بیان کې چې رسنیو ته د ایمیل له لارې استولی دی لیکلی دی، ولسمشر ټرمپ دا پریکړه نه ده کړې چې امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ونه لري، او د پینټاګون دا امر نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل پیل کړي. افغان امنیتي ځواکونو د ملي اردو په مشرۍ پرون د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې عملیاتو اساسي هدف د جلال آباد تورخم پر لویه لار د امنیتي ګواښونو له منځه وړل دي. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز فیض آباد له څنډې نه د طالبانو لخوا نیول شوي امنیتي ځواکونه پرون د قومي مخورو په منځګړیتوب خوشې شول. طالبانو په دې وروستیو کې د فیض آباد ښار د پولیسو له لسم ماموریت نه د خپل یو ارتباطي کس په واسطه نه لستنه سرتیری او د هغوی تجهیزات له ځان سره وړي وو. د مصر په پلازمینه قاهره کې پرون لرغونو اهراماتو ته نږدې د بهرنیو سیلانیانو پر یو بس چاودنه وشوه چې دوه کسان یې وژلي او لس نورې ژوبل کړي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې وژل شوي سیلانیان ویتنامیان دي او په ټپیانو کې هم لس تنه د دغه هیواد وګړي دي. سعودي عربستان وایي په حکومتي تشکیل کې وروستي بدلونونه د اټکل وړ وو او په هرو څلورو کلونو کې باید په کابینه کې تغییر راشي. د سودان په مرکز خرطوم کې پرون پولیسو د جمیل المنځه وروسته د پراخو مظاهرو مخه ونیوله. پولیسو د مظاهرچانو د مخنیوي لپاره چې د ډوډۍ په بیه کې د لوړوالي په اعتراض کرا وتلی وو اوشکې بهاونکی ګاز استعمال کړ. او د هالیوډ فلمی ستوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو استازي انجیل یا جولی وای کېدې شي یو ورځ په سیاسي ډګر کې داخله شي.
له احمد شیبرنه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو ده azadiradio.com. او د خبرونو په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاود النافی حماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د میاشتنی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه څلوېښت کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد سون پولیسو ازادۍ رادیو ته لیږلی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو له هوایي ځواکونو سره په همغږۍ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې درې څلوېښت تنه بیلابیل نشه یي مواد ونیول. په دوهمه پیښه کې ولس نیم کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې له سرخرود ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د دې دوه پیښو په تړاو څلور کسان هم نیول شوي دي. له کابل ښار څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي ازادۍ رادیو ته وویل تیرې سه شنبه د کابل ښار له پولیسو سوخته او میرویس میدان سیمو څخه 200 کسان راټول او ابن سینا زربستریز روغتون ته یوړل.
چون په ژمی کې هوا یخه او د یخنۍ له وجې نه معتادین د یخې هوا سره مخامخ کیږي او اکثره تلفات ورکوي، نو په دې خاطر باندې مونږ هر 15 ورځې بعد یو کمپاین را اندازې کوو او د ښار د مختلفو نقطو نه چې هلته معتادینو ته جمع کړي بې سرپناه معتادین موجود وي هغه جمعوري کوو او شفخانې یا د هزار بستر ته انتقالوو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کابل ښار له پولیسوخته او میرویس میدان سیمو څخه 1500 معتادین راټول شوي دي. په هرات ولایت کې دوه تنه د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 3 کیلوګرامه هیروین او 4 هرات ښار ته قاچاق کړي. په دې وروستیو کې له ولسوالیو څخه هرات ښار ته د نشه موادو قاچاق ډېر شوی چې دې کار نشه موادو ته لاسرسی اسانه کړی دی. د افغانستان په 3 هوایی ډګرونو کې 11 تنه بهر ته د نشه موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادۍ راډیو ته لیږل شوي راغلي چې دا 11 کسان هغه مهال ونیول شول چې په جلا جلا توګه یې 5.5 کیلوګرامه هیروین د حامد کرزي، بلخ او کندهار هوایی ډګرونو له لارې هند، دوبی او ترکیې ته قاچاق کول. نیول شویو کسانو په خپلو لومړنیو څېړنو کې ویلي چې دا مواد مافیایي ډلو ورکړي او دوی د پیسو په مقابل کې قاچاق کول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل ښار کې د نشه موادو و پرچون خرڅوونکي څه د پاسه 1 کیلوګرامه نشه موادو سره نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د کشف مدیر میان احمد احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په 3 عملیاتو کې 1 کسان د کابل ښار له 4، 8، 12 حوزې کې نیول شوي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه چرس، تریاک، هیروین او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په کابل ښار کې په 2 اونیو کې 2 عملیات کړي چې د نشه موادو نږدې 10 پرچون خرڅوونکي هم نیولي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د میاشتني راپور ته لنډه کتنه کوو.
د شروع سال 2018
د 2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده.
د نشه موادو په ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د استول سو د سیو حال درکوو.
در روان شمسی کال پورسیو دریو میاشتو کې په مجموع کې 203 قضیه د 215 اګه تورونو کسانو په شمول چې 3 خزی دی عدلی او قضایی مرکز ته رسیدلی.
د معتادینو د نشو نشانو په اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د خپل بصیره کې چې ده په مخ کې 2 مرزونه تثبیتیږي. دا چې ورته وګوري او د مسلک کې کار کړی بیګ چې د معتاد ده.
د بخت زمان په نوم یو ځوان وایي چې د پلار لامل په نشو وخت اسو
خوراک نه دا سړی غورځي کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړي چې زیاته د کار نه غورځي نوم را باندې ولای چې دا معتاد د چا ماته کار نه راکو.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
علي شاړي موري خبره ده
کاش کس محسین تپشن روغ او چور وای.
علي موري خدای دې خیر کی په فرید تو شوی دي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا هوایی ځواکونو په افغانستان کې په 3 میاشتو کې د نشي مواد پر کارخانو باندې 4 هوایی بریدونه کړی دي. د امریکا د دفاع وزارت په هغه 3 میاشتني راپور کې چې کانګرس ته لیږلی راغلی چې دا هوایی بریدونه په افغانستان کې له 3 هوایی ډګرونو څخه امریکایي ځواکونو یوازې کړي او یا هم افغان هوایی ځواکونو مرسته ورسره کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت مین خلیل بختیار هم د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره نظامي عملیات ګټور بولي. په دې اړه مرسلین ارسلان راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې نشه یي مواد د افغانستان په ناامنۍ کې ستره ونډه لري. دا راپور چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه چمتو سوی دا یادونه هم کوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هوایی ځواکونو په 3 میاشتو کې د افغانستان په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې 4 هوایی بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین خلیل بختیار ازادۍ راډیو ته وویل ائتلافي ځواکونو د نشه یي موادو د تولید پر سترو کارخانو باندې هوایی بریدونه کړي چې په ځینو بریدونو کې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو هم مرسته ورسره کړې ده.
مافیایي ډلې له فرصتونو څخه ګټه اخلي خو دوی په هغو سیمو کې چې تګ راتک ورته ستونزمن و سخت مات شوي دي. نشه یي مواد د ترهګرۍ مالی سرچینه ده او د افغان ځواکونو پر وړاندې یو تور مثلث جوړ کړی چې یو کونج یې د نشه یي موادو مافیایي ډلې، بل یې ترهګر او دریم کونج یې هم هغه جرمي ډلې دي چې په همغږۍ سره جرمونه کوي.
د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر اساس دا مهال بهرنی هوایی ځواکونه د نشئی موادو پر کارخانو باندې د کابل، کندهار او بلخ ولایتونو له هوایی ډګرونو څخه بریدونه کوي. د پینټاګون په راپور کې راغلی چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د بریدونو له پیل څخه نیولې بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو 150 کارخانې ویجاړې شوي او په نتیجه کې یوازې طالبانو ته 200 میلیونه امریکایي ډالر زیان ور اوښتی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدی وایي چې په 2013 کال کې د دوی سروې ښیي چې د بهرنیو ځواکونو هوایی بریدونو د نشئی موادو په تولید کې ډیره ونډه درلوده.
د
2013 کال په پیل کې هوایی بریدونو ډیره اغیزه درلوده. ائتلافي ځواکونه له موږ سره یو ځای کار کوي او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هر چیرې چې وي برید ورباندې کوي. له همدې امله موږ وینو چې اوس نشئی مواد لږ شوي دي. د یادونې وړ ده چې دا کار د افغان او ائتلافي ځواکونو له هوایی بریدونو سره مستقیمه اړیکه لري. پر همدې اساس موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هم دې ته ورته هر ګټور فعالیت ترسره کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس بهرنیو ځواکونو د نشئی موادو د کارخانو پر خلاف لومړی هوایی بریدونه په هلمند او فراه ولایتونو کې وکړل چې وروسته نیمروز، بدخشان، ننګرهار، لوګر او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېدل.
محمد ایاز سرنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
اوس به وګورو چې د افغانستان د نشئی موادو پر ضد مبارزه عادي او قضایي مرکز ته څومره دوسیې رسیدلی دي. له نشئی موادو سره د مبارزه عادي او قضایي مرکز د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې د نشئی موادو د پیښو د ډیروالي خبر ورکوي. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد موهید د دې مرکز د درې میاشتنیو فعالیتونو د راپور ورکولو پر مهال وویل په روان شمسی کال کې د عدلی او قضایي مرکز محکمو ته د 203 پیښو دوسیې رسیدلی دي. له بلې خوا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاق سره جدي مبارزه کوي. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د روان شمسی کال د میزان، عقرب او قوس په میاشتو کې دې مرکز ته د دوسیو لیږل ډیر شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د دې مرکز د فعالیتونو د راپور پر مهال وویل د 1990 کال په تیرو دریو میاشتو کې د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو ته د نشئی موادو 203 قضیې رسیدلې چې په تور پر 215 کسانو باندې حکمونه صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې 10 ښځې هم شاملې دي.
په مجموع کې 203 قضیې د 215 اګه تورونو کسانو په شمول چې درې ښځې دي عدلي او قضایي مرکز ته رسیدلې او دا دوسیې د څېړلو په حال کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا UNODC په راپور کې راغلی چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو کښت په سلو کې واتیا ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې اوس هم په افغانستان کې ډیر تریاک تولیدیږي او دا اړتیا لیدل کېږي چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا نشئی مواد د جنگی ډلو مالی سرچینه بولي او د سلګونو ټنو نشئی موادو د نیولو خبر ورکوي. د دې وزارت بیان نجیب دانش وایي
چنانچه شما میفهمین یکی از منابع تمویل تروریستا مواد مخدر است.
څرنګه چې نشئی مواد د ترهګرو د تمویل مهمه سرچینه ده، لنی کمرغه د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت هم په لسګونه ټنه نشئی مواد د هیواد په بیلا بیلو سیمو کې نیولې دي.
د دې
مرکز د معلوماتو پر اساس روان شمسی کال په تیرو دریو میاشتو کې له دوی سره په کابل کې 93 قضیې او ننګرهار کې 25 قضیې ثبت شوې دي. په دې اساس ویلای شو چې دا هغه ولایتونه دي چې د نشئی موادو تر ټولو ډېرې قضیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د سرطان، آساد او سنبلی په میاشتو کې په مجموعي ډول 1995 قضیه له 212 تورنو کسانو سره ثبت شوی دی.
مسکا هوتک و چې له نشي موادو سره د مبارزې د عادي او قضایي مرکز د نوو څېړنو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې د قاچاقو پیښې ډېرې سوي او دې مرکز ته د 203 پیښو دوسیې رسېدلې دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 40 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر مزرنی سپو سربیره په سل اشاره اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د محتاجینو د نشو نشانو په اړه خبرې وکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې د انسان په بدن کې د نشې له امله ځینې تغیرات راځي. د دې تغیراتو او نشو نشانو له مخې کولی سو چې محتاجین په اسانۍ سره وپیژنو. دا چې یو محتاج د جسمي، ذهني او اجتماعي جوړښت له پلوه څنګه پیژندلی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول محتاجین کومې نښې نښانې لري.
اولین مشترک علامه د دوی رفتار خرابوي. دوی برخورد د فامیل سره، دوی برخورد د اجتماع سره، وظیفې سره علاقه کمیږي. هر معتاد چې ډېر ناوخته پورې دا ویښي، ډېر ناوخته پورې ویدي، وظیفې د سم صحیح نشي رسېدلی، که چېرې د کاري کار د لاسه ورکوي. دغه مشترک عمده نښې وې چې په مختلفو معتادینو کې دغه نښې پیدا کېږي.
موږ د کومو وسایلو په مرسته باندې معتاد پیژندلی شو؟
په دغه اول مرحله کې شناخته ډېر مشکل ده. مثلا ښه عطر استعمالي منابع د مالیم لري، مثلا پیسې هم لري، اعتبار هم لري. نو داسې خاص کوم بدلون پکې نه راځي چې اجتماع یا خپلوان یا همسایګان پرې پوه شي. بیا په دومه درېم مرحله کې بالاخره پیږیږم. یعنې معتاد په دوه طریقو نه، یو د اعراض علایمو له طریقه او یو د لابراتواري معاینانو له طریقه دا پیژندل کیږي چې دغه معتاد ده. اعراض چې خپله معتاد تمثیلي، مثلا دغه رفتار کردار، علایم هغه چې بل څوک د ده په وجود کې ویني، چې سل فیصده دا تثبیت چې د معتاد لابراتوار کې ټستیږي، د ادرار معاینه کیږي، هغه مالیکولونو د موادو مخدر په ادرار کې، بل د وینې معاینه ده چې هغه پیشرفته معاینه ده، حتی مقدار د موادو مخدر معلومی چې څومره اسکلی ده، بل مثلا یو ویښته باسي هغه معاینه کوي، چون د مواد مخدر د تاثیر لاندې راغلی ډېر پیسې مصرفوي. مثلا فامیل ته وایي چې زه کلب ته تللی یم، زه شیدې خورم او زه کیلې خورم. بل د دې کور کې برخورد کې تغییر راځي. مثلا ټول فامیل ځي کار ته، دا به قرار وي دي په دسترخوان کې خپل فامیل سره نه کښېني، بیل ډوډۍ خوري. بل د پیسې د لاسته راوړلو لپاره، د اعتبار د حفظولو لپاره دروغ وایي. بل د مونږ سلسله ورنه خطا کیږي.
د معتادینو له ظاهري بڼې څنګه پوهېدلی شو چې دا معتاد ده؟
د خپله په سیره کې چې ده په مخ کې 2 مرضونه تثبیتېږي. دغه پخوا کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومېږي، دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بېږي چې دا معتاد ده. په خبرو کې یو ګډوالی، یعنی خبرې متقطع خبرې، شکسته، او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري، مسکې ته ګوري. مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب، هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کښېني، د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره. سترګې وګوري، د سترګې دا دننه ځي او د اطراف د سترګې داسې توریږي. بل دغه اطراف د خولې، دغه غوږونه، دا قسمت یو قسم شین ګرځي. دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي، اکسیجن مقدار په داخل د وجود کې کمیږي. بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي، هغه توسو کوي، سترګې سوریږي، خصوصا په چرس کې، په تریاک کې نوکان همیشه ترسېدلی وي، پاکولی نه شي. چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن په کې لیرې وځي.
له ذهني پلوه یو معتاد څنګه پیژندلی شو؟
دا چې مواد مخدر د هر طریق نه واخلي، هغه د وینې د طریق نه ځي مغز ته، مغز متاثر دی. فرض مثال یواځینی شی، اولین شی چې ده، د جرات کمی یا ختمی. بل یو استراب ورته پیدا کوي،
یو نفر ته خبر وکي دا خبر سره یو سات دو سات د بزین کې تویږي ور تویږي د ډېر زوري افسر د ګور ته پیدا کی مثلا دغه حوصله او اعتماد به نفس چې دغه ډېر مهم د رواني دغه د دوړ یا لمنځه وړي یا ډېر ضعیفي بل چې ډېر د پارانوی ټاټ یا شک پیدا کی ورته خصوصا په د شیشه موادو کې فرض مثال یو ګلاس وبم ورته ورکې وې دک زارې چولې د نسکی فامیل نه پری خصوصا او ناس طبقه وې د دل خر ګو سره بیا کوم جوړ لازم چې شي کې خوب به دې مختلفي کې مثلا دو بچې د شپې وګوره دا به ناشتي یا مثلا اته بچې د ورځې وګوره دا به ودی بل قضاوت نشي کوله فرض مثال د لزر قلی نختي به 2000 روپیه ورکې بل د بیر بیر رحمی کی آتا پخپل خزه پخپل اولاد پخپل هډی نشدې خپل رحم نه کوي ته بل هر شی د غلط استعمال یو میز د چوکۍ د رجی په میز کې نه بل د ډیمنشیا ورته وي وخت ورنه خرابي هغه غذا چې باید شپې وخوري هغه سبۍ پرې لګوي قصه کې نه ده
یو معتاد د اجتماعي چلند له پلوه څنګه پیژندلی شو
مناسبات اول د فامیل سره خرابېږي ول چې فامیل دوی نه اعتماد کوي نه ورته ډوډۍ ورکوي ده هغه مشکلات اوسي جامع دی فامیل د جامع سره واچو بل خلکو سره تګ راتګ د نه کوي وخت ورته نه پیدا کېږي چې ته چا پوښتنې ته لاړ شي چا مړی ژوندی ته لاړ شي چې مریض پوښتنې ته لاړ شي دغسې مختلفې اړیکې د خرابوي مشکلات ورته پیدا کوي
د ډاکټر وحیدالله کوشان سره مو زموږ د همکار محمد ایاز ته نک مرکه اورېده ښاغلي کوشان وویل چې ژور خفګان چوپتیا د خوب غیر منظم کېدل پاکوالي ته پام نه کول او پر کوچنۍ موضوع جنجال کول د اعتیاد عمده نښې نښانې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
درنو اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریدل په 2016 کې مزني سپو خبريږي او وسته خاطرې واردی د کابل ولایت قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکو بخ زمان ته نشي مخکې ساختماني کارونه کول دی وای چې ورسته د پلار لامل په نشو وختاسو دا چې بخ زمان څنګه د پلار لامل په نشو وختاسو او ورسته له څډور ستونزو سره مخ شو په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
نوم مې بخ زمان ده سن مې شپږ شده او کابل کې زیږیدلې یم قرباغ ولسوالۍ کې مخکې له دینه چا به بدی کوله د دې کاروبار به ما ورته د تادونه کول اوس زه یو رسامیم کولای شم نقشه م اچولی شم د انجینرۍ په لحاظ کې انجینران مخکې ځي داسې مخکې زم تللی شم ورسره کاروبار په لحاظ کې په دې حکومت کې بیا زه بیکاره شم چې بیکاره شم ترکیې ته لاړم ترکیې نه واپس بیرته راغلم چې بیرته راغلم په دې نیشه باندې لږ لږ راغلم اول ورس پلار من د سلیق چا تر وړې ولا کوټه کې ما د لګ راو خستله چې دا وسې شي ام چې وای من دا نه باد دی خیر چې هم څه کړل د سپ خوان دی به دوله خوان دی لروته دا مې راو خستله چې وروتم یو بل مرګره مې هم دل تر سره جوړ شو د ویل و دا شیشه ده ما نه پیژندل چې دا شیشه ده د ویل چې راش چې چل درو خو نه د سې استفاده کیږي و ما یو څو پیری دا چیواله بس دا کله ولس دا پوهشه چې دا معتاد ده زی لږ زره وچ کړی وم خوراک نه دا سړی غورځی کنه کاروبار باندې دونه تاثیر وکړه چې زی اته د کار رم غورځه نوم را باندې ولې چې دا معتاد ده چا ما ته کار نه راکو درې مرګری ولې دی ویل راځي چې دا شپې ټیم راځي چې نن یو غلا وکړو د زمنګ هم سګانه موټر یو دی دا پلیټ را خلاص ک زه و درېدلې مورته نو دی ته چې مکو دا کار خدا پلیټ دی وش کو خدا لمبر یو لیکو دا لمبر ما کې هو دا دی سره ز په دریم دویم ورځ کې دریم ورځ جوړو ما زنګ واخه بس زم دی سره جوړه راغلم ګیر کې خو ما مو ویلې و ما لزه یم پکې په ګناه باندې می اقرار وک خپل چو زم پکې یو ما بیا لاړل او زیته بوتل دا وزینه بس ولایت ته بوتل ولایت نه بادام باغ ته بوتل بیا شپې ته ورځې کې 15 شپې ته ورځې په بادام باغ کې ما تیر کړل بادام زم محکمې رو بس نه
د بخت زمان په نوم لوی ځوان سر مو زمرد همکار محمد ایاز ته نک مرکه اوریده بخت زمان وویل چې د غلا لامل دوی میاشتې زندانی سوی وو
د یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې فرید پونتون لای وټولګیوال کرمل مکیږي، بس هغه دی چې له هم دی ورځ څخه ژوند بدمرغه کیږي او د ویلوی بلا په خلی کې لویږي. دا چې فرید ولی بدمرغه کیږي او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
اجمالا ماخام د جبار کر میلمانه یو زموږ استاد د پانتو نور ماشینین هم میلمانه کړی دي، ته هم را سره لاشه.
یاره فریدا که زما منین له جبار لری ګرځه پانډیوالی نارزی.
ولی ولی جبار خو زما ډیر کانډیوال دی، ولی پانډیوالی نارزی؟
جبار چرسی دی، داسې نوی چې خدای مکه تام په نشور سره اخته شي.
زه تا ته دومره ساده ښکاراشم چې په خپل خیر او شر به هم نه پوهېږم.
ساده نه یې، خو خبره دا ده چې د خپل انډیوال عیب چاته نه معلومیږي او زه یوه بل اندېښنه هم لرم.
څه اندېښنه لرې؟
اندېښنه مې دا ده چې ته خو هسې هم سګرټ کوي او سګرټ او چرس داسې دي لکه کاکا وراره.
څنګه سره وراره او کاکا دي؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
مطلب مې دا دی چې اکثره ځوانان اول سګرټ کوي او بیا په چرس واخته شي او تر هغه وروسته پوډرو ته مخه کی.
فری ډیر میړانه هلک دی پانډیوالی ارزي. زه ډیر ور باندې ګران یم او پاتسو د چرسو خبره هغه خپل کار دی. زه او ته څه کوو بابا؟
یوازې چرس نه دی، پرونی د پانتون مخته له یو پوډري سره بانډار کاوه. داسې نه وي چې پوډري شوی وي او ته به نه وي خبر.
نو له پوډري سره خبرې کول خو بد کار نه دی. فری چې څومره زه پیژنم نو فکر نه کوم چې پوډر دی وڅکوي. او چرس خو زه عادي کار دی، نور ماسلین هم څکوي.
نور ستا خوښه ده، زه ستا لپاره وایم داسې نه وي چې په نشو اخته شي. خدای مکه هم به پانتون در نه پاتې وي او هم به د ژوند تبا شي.
یار اجمل جانه، تا ته لکه چې زه ډیر ساده ښکارم. غم یې مه کوه، زه په هر څه پوهېږم.
ما خو مخکې هم درته وویل چې د انډیوال عیب چاته نه معلومیږي. تا خو د جبار ډیر صفتونه وکړه خو زه هم پیژنم. متل دی چې وایي چې اوسې په خوی به د هغو شي.
که مېلمستیا ته راسره نه ځې سم راته ووایه چې نه ځم. دا څه مانا چې جبار چرسی دی، فلانه دی او ډینګه دی؟ ځانو چې ته نه ځې زه لاړم. د خدای په امان.
په مخه دې ښه، خو زما په خبره یو ځل بیا هم فکر وکړه. خدای مکه داسې نه وي چې د نشیانو سره د انډیوالۍ له خاطره تام په نشو اخته شي.
زه پوهېږم.
اجمل یم، د فرید د پانتون هم سنفی. السلام علیکم موری.
وعلیکم د سلام. زو ستړی مسه.
خیر یو سی موری، تم ستړی مشی؟
راځه زو کور ته ولاړ شو، د ډوډۍ وخت دی.
نه کور ته نه ځم، را باندې نه وخت کیږي. زمون پانتون خلاص شو، اوس کور ته ځم. فرید یو کال کیږي چې پانتون ته نه دی راغلی. ما ویل چې احوال به یې واخلم او بل نو خدای پامانی به هم ورسره وکړم. ولې شاړې موری؟ څه خبره ده؟
کاشکې زما سیم تا په شان روغ او جوړ وای.
ولې موری؟ خدای دې خیر کړي، په فرید څه شوي دي؟
فرید په پوهنتون کې د یوه انډیوال له لاسه چرسي سوی په رخصتیو کې چې کور ته راغی د یوه پوډرې سره یې انډیوالې شوه. بس خو چې دی مړ سره پوډرې شو.
فرید اوس چیرې دی نو؟
فرید څو میاشتې کېږي چې کور ته نه دی راغلی. پلار یې دوه واره په دا سپینه ږیره پسې ولاړی. کور ته یې راوس خو بېرته وتښتېدی. نه پوهېږم چې اوس به چېرته وي. مړ به وي هم به که ژوندی وي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.